آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی، خو د ملي وحدت د حکومت د پارلماني انتخاباتو د محل ویش د اعلان غوښتنه کړې ده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو سرغړونې ډېرې سوې دي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر بنن د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ په هدف خبرې وکړي.
نن د یکشنبه ورځ ده، د 1499 کال د سرطان د میاشتې 28مه ده، د 2015 کال د جولای د میاشتې 19مه کېږي. د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو د ملي ګارد قطعاتو منصوبینو ته اجازه ورکړې ده چې د ننه په ګارد کې وسله درلودلې شي. اوس د دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
یونما وایي چې حکومت دې د پارلماني انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه به نور جزئیات د اکرام شینواری په رپورټ کې واورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما رئیس نیکولاس هیسم په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو بااعتباره هر اړخیز او شفاف بهیر پیل ته سترګې په لار ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما په دغه بیان کې افغان چارواکي هڅول شوي چې د ټاکنیز مهالویش په چوکاټ کې د راتلونکو پارلماني او نورو ټاکنو لپاره لازمې پریکړې وکړي. همدارنګه یونما د ټاکنیزو اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون کې دغه اداري مرستیال تادامیچی یاماتو ګمارل منلی دي. دا بیانوي د ملګرو ملتونو استازی به د رای ورکول حق نه لري، بلکې دغه استازی رول به د نړیوالو خو منل شوو معیارونو له مخې د کمیسیون غړو ته مشوره او تخنیکي مرستې برابرول وي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ د شاه سلطان اکیپی په مشرۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو په هدف وټاکه. دا کمیسیون یو رئیس، یو مرستیال او 10 غړي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د نقص ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نطاق رفیع الله بیدار د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، د ښځو او ماشومانو د حقوقو نه سرغړونې، فساد او د قانون نه رعایت د بشري حقوقو د نقص عمده موارد دي. هغه ویلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د ملیشو د ډلو جوړول د بشري حقوقو نه د نقص زمینه برابره کړې ده. خاغلی بیدار ویلي دي چې روان عیسوي کال نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت پکې ښه شوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي رپورټ کې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. خاغلی بیدار سره له دې چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د مراعات کولو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت ځینې اقدامات ستایلي دي، خو انتقاد یې وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د بشري حقوقو خوندیتوب ته زیات پام نه دی شوی.
ولسمشر غنی نن د یکشنبه په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس تر جنرال مارټین ډیمسي سره په کابل کې وکتل. هغه د یو امریکایي هیئت په مشرۍ کابل ته تللی دی. دواړو خواوو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د افغانستان سره د امنیت په برخه کې د امریکا پر مرستو باندې خبرې وکړې. ولسمشر غنی د خبرو پر مهال د افراطیت او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ګډې همکارۍ حس ډیر مهم وباله، او ترهګري یې د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ وباله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې د هند حکومت په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر د هیمالیه په سیمه کې د اوربند د سرغړونو په حق له رسمي شکایت کړی دی. د راپورټونو له مخې دواړو خواوو په دې وروستیو وختونو کې په یو بل باندې د راکټ او د ټوپک ډزې کړي دي چې په لړ کې یوه هندۍ میرمن او څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. دواړو خواوو پرون د شنبې په ورځ هم په یو بل باندې ډزې وکړې، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په حق لا څه نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت نن د یکشنبې په ورځ بیانیه خپره کړې ده او په کې د هند د تعارضي دریز په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې د هند پوځ بیا وایي چې د شنبې د ورځې برید د پاکستان لخوا پیل شوی دی. د 1947 کال رئیس کله چې پاکستان او هند دواړه د برتانیې څخه آزاد شول او ازادي واخیسته، دواړو هیوادونو د کشمیر په جنجالي مسلې باندې دوه ځلې په خپلو کې جګړه کړې ده.
په غزه کې چارواکي وایي چې په چاودنو کې چې نن سهار وسول لږ تر لږه 265 دي. دغو چاودنو د حماس او اسلامي جهاد د وسلوالو ډلو لږ تر لږه 15 موټرې هم خرابې کړې دي. چارواکي وایي چې چاودنې د شیخ رضوان په سیمه کې سوي دي. دغه سیمه د حماس د ډلې مرکز ګڼل کیږي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په هغه تصویرونو کې چې د هغې سیمې نه اخیستل سوي دي چې چاودنې پکې سوي، د داعش بیرغ ښودل کیږي چې په دیوال باندې رسم سوی دي. دغه چاودنې په داسې وخت کې سوي چې په غزې کې د حماس او د مسلمانو افراطي ډلو ترمنځ د قدرت پر سر مبارزه روانه ده.
سعودي عربستان وایي د 400 د زیاتو کسانو په نیولو یې چې اکثره د سعودي خلک دي د تروریستانو زاله خرابه کړې ده. ګومان کیږي چې دغه کسان د دغه ډلې ملګري دي.
بين العمليات الارهابيه اللي نفذها هذا التنظيم هي الجرائم التي اشرت لها في البدايه، وهي جريمه استهداف المصلين في قريه الدالوه بالبلاد.
تورستي عمليات كي تشي داعش كړي دي ما پاول کي یاد کړل چې په الواح او الاشاكي هم د غرازي د دمام په شار کې د امام علي بن الحسين په جماعت باندې حمله کړي دي.
دا د عربستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق منصور ال ترکی و چې وینا یې وکړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ځینې هغه شیان هم خلکو ته ښودلي دي چې د دغو کسانو د نیولو دپاره یې د عملیاتو په دوران کې ترلاسه کړي وو. سعودي عربستان د دې دپاره دغه عملیات پیل کړي دي چې په حکومتي تاسیساتو او جماعتونو باندې د داعش پلان شوې حملې شنډې کړي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې بریتانیا باید په سوریه کې د داعش په ماتولو کې لویه لا ډیره ونډه واخلي. هغه چې د یک شنبې په ورځ د ان بی سی د تلویزیوني چینل سره په یوې خبري خپرونې کې خبرې کولې، وویل چې موږ پوهیږو چې داعش باید مات کړو، موږ باید دغه خلافت مات کړو، که هغه په عراق کې وي او که په سوریه کې وي. د بریتانیا پوځ تېره اونۍ وویل چې قواوی چې د ائتلاف برخه دي په سوریه کې هوایي بریدونه کړي دي. بریتانیا په سوریه کې هوایی ځواکونو ته استخباراتي معلومات او په هوا کې الوتکو ته تیل برابروي، او په عراق کې د داعش خلاف بریدونه کوي. داعش بغداد ته نږدې د جمعې د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. د موټر بم په دغه لوی برید کې 130 کسه ووژل شول. چارواکي وایي چې په برید کې 170 کسه نور ټپیان شوي هم دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا خارجه وزیر جان کری به نن د یکشنبې په ورځ د 15 لویو امریکایي تلویزیونی شبکو سره په خبرو اترو کې دا کوشش وکړي چې د ایران د اتمي معاملې په باره کې د عامو امریکایانو نظر جلب کړي. په دې حق لپاره مو کې د مایکل براون راپورته برېښنه عمر خیلی اوري.
دوه ورځې مخکې ښاغلی جان کیری ورته هڅه وکړه چې د ایران سره د امریکا د اتمي موافقې په تړاو د سعودي عربستان اندېښنه لرې کړي، او جمهور رئیس باراک اوباما په خپله اونیزې وینا کې ویل چې دا معامله به اتمي وسلو ته د ایران د لاسرسی د مخنیوي په اړوند تر بل هر ډول ترسره شوي اقدام نه ډیر ګټور تمام شي.
د دې معاملې له مخې به نړیوال مفتشین د ایران ټولو اتمي تولیداتي تاسیساتو ته د لاسرسي اجازه ولري.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان انتظار کوي چې ایران به څنګه د موافقې اصول عملي کوي، د اسرائیل صدر اعظم وایي
موږ د داسې یوې معاملې غوښتونکي یو چې ووایي ایران ستا په اتمي انرژۍ په پروګرام باندې محدودیتونه او اقتصادي بندیزونه لري کېدای شي، خو که چیرې ته لومړی خپل چلن بدل کړي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي هغه نیت لري چې د متحده ایالاتو د کانګرس مخالف غړي به د تقانې کړي چې دا موافقه رد کړي. آیت الله علي خامنه ای د شنبه په ورځ ویل چې دا تاریخي موافقه به د متحده ایالاتو د متکبر حکومت په وړاندې د ایران پالیسی بدل نه کړي. په ورته وخت کې ډیپلوماټان وایي د ایران سره اتمی موافقه به د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا تصویب شي.
د نړۍ خبرونو ته د مارکو په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي چې د استخباراتو یو مامور چې داسې معلومی دی چې ځان یې وژلی دی په یو لیک کې چې د هغه د مرګ نه وروسته ترلاسه سوی دی دا خبره رد کړې ده چې حکومت د جنوبی کوریا خلک څاري. د یون هاب خبري اژانس د جنوبی کوریا د استخباراتو د ملي ادارې د دغه کارمن په اړه ویلي دي چې هغه شاوخوا د 45 کلونو او مړی یې د یانګین په ښار کې چې د سیول په جنوب کې موقعیت لري غره ته نږدې پر یو سړک پیدا سوی دی. پولیسو په لاس یو لیکل سوی لیک خپور کړی دی چې د استخباراتو د دغه کارمن په موټر کې پیدا سوی دی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه مشري کوي. د راپورټونو په سلسله کې نن اوله خبره دا ده چې یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د خاص کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا یو ډېر مهم ګام دی. همداشان یونما د افغانستان د حکومت نه د پارلماني انتخاباتو د مهالویش د اعلان غوښتنه هم کړې ده. خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی. دا راپورټ لږ وروسته اوري خو اوس راځو د سپورت خبرونو ته. ابجانا د سپورت خبرونو کې نن څه قصې دي؟
ومنه د ابجانا د سپورت مینوال به منتظر چې د افغانستان د کرکټ ټیم چې په نړیوال شلورز جام غوړی سیالي کې په سکاټلند کې برخه اخلي سرنوشت څنګه ده؟ مسله دا پیدا شو چې افغانستان ډېر خروان او اول درې میچونه یو غټل او خلکو توقع دا و چې په راسان د کرکټ نړیوال جام ته ځان ورسوي.
خو
منځ کې د لوبي باران خراب کړی، باران چې وشي لوبونه شي نو بیا هر ټیم یو یو پوینټ اخلي
او مساوي شي.
مساوي شي نو افغانستان تلور په ځای باندې پوینټونه دوش.
خا
بیا د عمان سره لوب وکړه، غو لوب وبللله دوه پوینټه الته کم شو.
خا
نو په مجموع کې د افغانستان ټول د شپږ میچونو پوینټونه اته شو.
اته
سکاټلند، هالند هغه ټیمونه چې افغانستان د ګټلې و هغه په لوب کې باران ونه شو او دوه درې لوب شو او ګټلې. افغانستان سره مساوي پوینټ شو. پاګمنډ چې کوم اوسط وراويستل شو دغه په اساس باندې سکاټلند اول نمبر، هالند دویم نمبر او افغانستان دریم نمبر.
ها پروند څه توقع کده چې افغانستان دویم ترې شونه دا به هم خوشي؟
نه خو اوس افغانستان دومره بد نه دی. مخکې د اردنکو لپاره چې کرکټ تعقیبې غدا ده چې سکاټلند راسن لاړ نړیوال جام ته ورسې د
خپل ځای پیدا.
اوس افغانستان چې په خپل د ګروپ کې په دریم نمبر دی، بی ګروپ بل ګروپ چالف ګروپ دی، هغه کې چې کوم د دویم نمبر ټیم راځي اغه سره بلوبه کوي.
ها
هغه نه یو غټله نور زیب نړیوال جام ته بیا
او یعنی شاملې کې پکې
ها چانس بل لري. خو کچرته هغه موبایل له نو بیا یو چانس بل ورکړي چې د اماغه ګروپ د سرورم ټیم سره مقابله وکړي.
ها
نو باید اغه نه وګټي نو دوه چانس افغانستان بیا هم لري نړیوال جام ته رسیدو او په همدغه ټورنمنټ کې د پرمختګ لپاره. نو نن د ګروپونو اخري لوبي دي، د ګروپ لوبي معلوم شوی دي، خلاص شوی دي، الف ګروپ ورسې لوبي دي. دنه وبیا د راتلونکو تلور لوب د پر د ټیمونو انتخاب کیږي چې کم کم ټیم بد کم ټیم سره مقابله کوي د ګروپونو تبادله میچونه. بیا به د سیم فائنل لوب کیږي، بیا به فائنل کیږي. نو بل یک شنبه ته به د ټورنمنټ هم خلاص شي او هغه شپږ ټیمونه چې هند کې نړیوال جام د 2014 سم کی اب هم معلوم شي چې هغه کم کم ملکونه
شامل
سل دوه پکې معلومیږي. نن معلوم شي سکاټلند معلوم دی، بل ټیمونه معلوم شي، تلور ټیمونه پر بیا لوب کیږي.
خا چې دوه نور معلوم شي
څلور ټول شپږ مجموع ټول معلوم
شي. فاک خا ډیره مننه بجل. تشکر. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. اوس راځو د خبريال اکرام شینواری رالیګری راپورته. د ویلي دي چې یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځنګړي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا یو مهم ګام دی. همداشان یونما د افغانستان د حکومت نه د پارلماني انتخاباتو د محلویش د اعلان غوښتنه هم کړې ده.
یوناما د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون جوړېدو هرکلی کړی او دغه کمیسیون جوړېدلی یو مهم ګام ګڼلی او له افغان حکومت څخه د پارلماني ټاکنو د مهال ویش د اعلان غوښتنه کړې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما رئیس نیکولس هیسم په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو بااعتباره هر اړخیز او شفاف بهیر پیل ته سترګې په لار ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما په دغه بیان کې افغان چارواکي هڅول شوي چې د ټاکنیز مهالویش په چوکاټ کې د راتلونکو پارلماني او نورو ټاکنو لپاره لازمي پریکړې وکړي. همدارنګه یوناما د ټاکنیزو اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون کې دغه اداري مرستیال تادامیچی یاماتو ګمارل منلی دي. دا بیانوي د ملګرو ملتونو استازی به د رای ورکول حق نه لري، بلکې دغه استازی رول به د نړیوالو خو منل شوو معیارونو له مخې د کمیسیون غړو ته مشوره او تخنیکي مرستې برابرول وي. د افغانانو د حاکمیت حق ته په درناوي تر څو هغوی د ټاکنیزو اصلاحاتو برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي. دا بیانوي چې تاتامیچی یاماتو د ملګرو ملتونو لړخ د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د نړیوالو مرستو د تنظیم مسؤلیت هم لري. خغله تاتامیچی یاماتو په دغه بیان کې ویلي چې ټاکنیز اصلاحات په ټاکنو د خلکو د باور په زیات کېدو لپاره ډیر ضروری دي، چې دا به په افغانستان کې د پراخ سیاسي ثبات سبب شي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیری پنجشنبه پورې د شاه سلطان اکیپی په مشرۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو، د انتخاباتو د سیستم د بنسټیز کېدلو، د آزادو شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدلو، د ولسواک نظام د پیاوړتیا، د مشارکت د راجلبولو او په دولتي بنسټونو باندې د خلکو د باور د پیدا کېدو، د قانون د واکمنۍ او د انتخاباتي سرغړونو او تخلفاتو مخنیوي په هدف وټاکه. دا کمیسیون یو رئیس یو مرستیال او دیالز غړي لري. سیدی کولا ته وی دی چې وړاندې د نه په اداره کې د رسنیو د سار مسؤلیت لري، د دغه کمیسیون مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سیدی کولا ته وی دی امریکا غوښتي چې ټاکل شوی دی چې دا کمیسیون به د کوچنی اختر د روسخته وروسته په رسمي ډول په کار پیل وکړي. خاغلی ته وی دی ویل چې د تیر ځل په خلاف دا ځل اجرایي ریاست هم د کمیسیون د نوو غړو ترکیب نه راضي دی او ورسره مخالفت نه لري. خاغلی ته وی دی ویل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په لړ کې د دواړو کمیسیونونو د غړو بدلول هم ممکن دي.
اصلاحات در تمام سطوح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خغلی توحیدی ویل په ټولو برخو کې اصلاحات به تر غور لاندې ونیول شي، تر کومه چې امکان ولري هم د جوړښت او هم د دواړو کمیسیونونو د لوړپوړو مدیرانو او هم د قوانینو او کړنلارو په برخو کې ټول ټاکنیز کمیسیونونه د بحث وړ دي او ورباندې به خبري وشي. سیدی کولا توحیدی د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکو هغه سرګردونه په باب چې دا چارواکي څوک د قانوني نیټې تر بشپړېدو د کار ګوښه کولی نشي ویل شي، د دې مسلې لپاره هم د حل لارې شتدی.
پیشنهاد نهادهای جامعه مدنی از قبل بر این بود که در ایام تعطیلات قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی تویدی ویل د بدلی ټولنی د سازمانونو وړاندیز زمخه داو چې د پارلماني رسخته په ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واک تشکیل او وظایف په قانون تعدیل شي او جمهوریت یې توشی کی چې د جمهوریت په واک کې دي او هم په پورته او ټیټه کچه بدلون راوستل شي تر څو د پارلماني یا ولسی جرګې د ټاکنو لپاره لازم چمتووالی ونیول شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د واک تشکیل او وظایفو قانون له مخې جمهوریت دغه کمیسیون غړي د شپږ کلونو لپاره ټاکي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون غړي د پخوانی جمهوریت سمیت کرزی د واکمنۍ پروسه کې ټاکل شوی دی چې د قانون له مخې د افغانستان د دواړو ټاکنیزو کمیسیونو د غړو د کار پایته نږدې سلو کړه لا پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د یکشن به پورز د پینزور لویو امریکایي تلویزیونی شبکو سره په خبرو اترو کې دا کوشش کوي چې د ایران د اټومي معاملې په باره کې د عامو امریکایانو نظر جلب کړي. مایکل براون په دې حق له رپورټ را لګلې ده چې برېښنا عمر خیل ولولي.
دوه ورځې مخکې ښاغلی جان کیری ورته هڅه وکړه چې د ایران سره د امریکا د اتمی موافقې په تړاو د سعودي عربستان اندېښنه لري کړي او جمهور رئیس باراک اوباما په خپل اونیزي وینا کې ویل چې دا معامله به اتمی وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي په اړوند تر بل هر ډول تر سره شوی اقدام نه ډیر ګټور تمام شي.
د دې معاملې لمخې به نړیوال مفتشین د ایران ټولو اټومي تولیداتي تاسیساتو ته د لاسرسي اجازه ولري. د دې معاملې په ترڅ کې خودل شوی د تایید بهیر جامع دقیق او جدي دی، نو په دې وجه موږ ډاډه کېدای شو چې ایران په خپلو ژمنو عمل کوي.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان انتظار کوي چې ایران به څنګه د موافقې اصول عملي کوي، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لک ام فکر دی چې پر دې معاملې کلک انتقاد لري.
موږ د داسې یوې معاملې غوښتونکي یو چې ووایي ایران ستا په اتومي انرژۍ په پروګرام باندې محدودیتونه او اقتصادي بندیزونه لري کېدای شي، خو که چیرې ته لومړی خپل چلند بدل کړې. په حقیقت کې د ایران نه د چلند بدلون غوښتنه نه ده شوې چې له مخې دا معامله اساسا غلط ده.
د اسرائیل صدر اعظم وایي هغه نیت لري چې د متحده ایالاتو د کانګرس مخالف غړي به د تقانی کړي چې دا موافقه رد کړي. د اسرائیلو د انرژي وزیر یوال ستاینتس داسې وویل،
ما اوریدلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د ایران سره تر دې ښه معامله به یو خیال وي. په ډېر درناوي زه دا خبره ردوم، زموږ د څېړنو په اساس تر دې ښه معامله ډېره اسانه ده. د مثال په توګه یوه موافقه چې مفتشین قادر کړي چې په شکمنه پوځي تاسیساتو د 40 ورځو دننه نه بلکې 40 ساعتونو کې تایید کړي.
آیت الله علی خامنه‌ای د شنبه په ورځ ویل چې دا تاریخي موافقه به د متحده ایالاتو د متکبره حکومت په وړاندې د ایران پالیسی بدل نه کړي. په ورته وخت کې ډیپلوماټان وایي د ایران سره اتومي موافقه به د دوشنبه په سهار په ویانا کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا تصویب شي. دا پریکړه لیک به د ایران نه نړیوال اقتصادي بندیزونه لري کړي او په بدل کې به تهران د خپل اتومي پروګرام نه لاس په سر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو د ملي ګارد منصوبینو ته اجازه ورکړې ده چې دننه په ګارد کې وسله درلودلی شي. دغه والیانو د تیرې پنځشنبه په ورځ د ټینیسی په ایالت کې د چتانوګا په سیمه کې د یو خونړي برید نه وروسته دغه اجازه ورکړې ده. په دې هکله نور جزئیات د آشنا تلویزیون راپورټ کې واورئ.
د فلوریدا، ټکساس او انډیانا والیانو د شنبه په ورځ د هغو بریدونو لامل چې 15 تنه نظامیان پکې وژل شو، د خپل ملي ګارد په دفترونو او نورو تاسیساتو کې غړو او کارکونکو ته هدایت وکړ چې مصالح شي. یوازې د فلوریدا په ایالت کې به د محافظتي قطعاتو شپږ دفترونه له دې وروسته په وسلو مجهز اوسي. والی ریک سکاټوی کوشش کوي په څو پړاوونو کې به دغه کار ترسره کړي.
سټپ 1، په اول قدم کې موږ په ټول ایالت کې د جلب و جذب شپږ فرعي مرکزونه لرو. دا به سمدستي بند شي. د دوغو فرعي مرکزونو کارکونکي به نږدې نظامی وصلتونونو ته انتقال شي. موږ په ټول فلوریدا ایالت کې 55 د نظامی خدماتو مرکزونه لرو. دا به تر هغې بیرته خلاص نشي چې موږ یقیني نشو چې د ملي ګارد غړي په کې خوندي دي.
د اردو لوی درستیز جنرال ری اودر نووي اردو هم په پام کې لري چې د خپلو نظامی چارو د جلب مرکزونو پر امنیت د سره کار وکړي. د شنبه په ورځ د چدنوګا په یو نظامی روغتون کې بستر یو بل زخمی عسکر مړ شو او د پنځشنبه د بریدونو په وجه د وژل شو شمیر 15 تنه ته ورسېد. د سمندري ځواکونو قول اردو خبر ورکو چې د پنځشنبه په ډزو کې څلور وژل شو عسکرو مډالونه ګټلي او د عراق او افغانستان د جګړو په خواني منصبدارانو. د څلی رښکلن بریټ کون کې محمد یوسف عبد العزيز کورنۍ د شنبه په ورځ ناوخته د ویلامي پترز کې د خپل زوی د عمل لامل خپګان سرګنکو او ویل هغه شخص چې دا وحشتناک جرم تر سره کړی دی زموږ هغه زوی نه دی چې موږ پیژنده او مینه مو ورسره لرله. پلاتون کې لا هم په دې کوشش کې دي چې دا خبره معلومه کړي ک بریټ کون کې د کمی نړیواله ترګری ډلې سره رابطه لرله او کنه. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په سکاتلند کې دی او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې برخه اخلي. د کرکټ ملي لوبغاړو د اختر ورځې په سکاتلند کې څنګه تیری کړی دي، چیرته تللی دي، څه یې خوړلی دي، په دغو مسلو باندې موږ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار سره مرکه کړې ده.
شرغه همکار صاحب، د کرکټ سره ملګری یاست، د مدیر په توګه سفرونو کې ورسره یاست، د وظیفه هم ده، د اختر په ورځو کې بیا دغه سفرې کې څنګه تیر کړی؟ د اختر د دوه درې ورځې
عبید صاحب اعظم خوشبختانه د اختر په ورځ زموږ دلته رخصت و، کوم داسې د ټیم یعنې د رست ورځ و، د آرام ورځ و، او موږ ټول چې د په ګډه باندې لوبډله چې دا یو مسجد ته لاړو، دلته غلطه مو د جنگ سره مونږ وکړه، اختر مبارکي مو وکړه، بیا دلته زموږ یو میټینګ روم وي، هغه کې موږ ټولو د ټیم چې کوم مدیریت دی هغه ټولو چې د غده مټیان هم راوړی وي، او ډېر خوند سره هم اختر چې دی په خپلو کې ولمانځه، اختر مبارکي مو هیوادوالو ته ولیکلې، د ویډیو د لارې، د میسیجونو له لارې هلکانو ته مې اجازه ورکړه چې هغه خپل دوستانو ته، فیملی ته، فینس ته د اختر مبارکي وایي. نو د کور اختر خو تاسو معلوم ده چې هغه خوند لري، خو د مسافرۍ اختر کې هم موږ دا احساس ونه کړ چې موږ مسافر یو.
نو اختر خدای روزه خلاصه شي، زیات خواهش خواړه کې اوس د خپل ته بشیا نه خوري، نو تاسو دلته سم یې سره د اختر پر ورځ کې د وطن د خوړو کنه؟
بالکل عادت صاحب، دلته چې موږ هر چیرته ځو نو اول زما دا کوشش وي چې موږ یو داسې ریسټورانت پیدا کو چې هغه مثلا افغاني ریسټورانت وي، یا مثلا د کومبل اسلامي هیواد ریسټورانت وي چې هغه ته حلال خوراک پیدا کیږي. بیا دا غوی سره موږ قرارداد کوو، نو په هر هوټل کې چې د هر ټیم ته چې د یو غټو تاک ورکړی وي د میټینګ روم په نو، چې هغه ته د خپل میټینګونه کوي، سره کینی، سره یو ځای کیږي، نو هغه ته بیا موږ هغه ډیلیوري موږ ته کوي. نو واقعي په دغه ورځ باندې هم دا چې د اختر ورځ و، د نورو ورځو په څیر باندې موږ ډېر ښه پروګرام نیولی و، او د افغانستان کرکټ بورډ چې د ټول ټیم ته ډوډۍ کړې و، او د کرکټ بورډ په مصارف باندې، حالانکه ټول لوبغاړي تاسو معلومه ده چې ډیلی الاونسز لري او هر سړی ډوډۍ خپل خوري، خو بیا په دغه ورځ باندې کرکټ بورډ دعوت کړی و، او ټولو ته چې د هغه پروګرام ورته موږ جوړ کړی و، ټول سره یو ځای و، هر سړی ځان سره کالي راوړي و، کالي مو اغوستي و، نو ښه وه، ورځ ډېره په خیر تېره شوه، او هر څه الحمدلله صحیح و.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري. یونما وایي چې حکومت د پارلماني انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د نقص ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نطاق رفیع الله بیدار د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، د ښځو او ماشومانو د حقوقو نه سرغړونې، فساد او د قانون نه رعایت کول د بشري حقوقو د نقص عمده موارد دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس سر جنرال مارتن دنسی سره په کابل کې کتلی دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت وایي چې د هند حکومت په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر د همالی په سیمه کې د اوربند نه د سرغړونو په حق له رسمي شکایت کړی دی. په غزه کې چارواکي وایي چې په چاودنو کې چې نن سهار شوي دي لږ تر لږه دوه کسه ټپي شوي دي. دغو چاودنو د حماس او اسلامي جهاد د وسلوالو ډلو لږ تر لږه پنځه موټرونه هم خراب کړي دي. سعودي عربستان وای د سلور سونه د زیاتو کسانو په نیول یی چې اکثره د سعودي عربستان خلک دی د تروریستانو زاله خراب کړی ده ګمان کیږي چې دغه کسان د داعش ملګری ډاله ده د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون وای چې برتانیا باید په سوریه کې د داعش په ماتولو کې لویا لارا لویا ونه واخلي او د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د اکشن به پورز د پینزولو امریکایي تلویزیونی شبکو سره په خبرو اترو کې دا کوشش کوي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه کې د عامو امریکایانو نظر جلب کړي د آشنا رادیو درنو ریدونکو په بل خبرونه کې د خبرو اترو پروګرام لرو کولای شئ د معمول په شان خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د شاکل موضوع په حق خپل نظریات شریکي او پښتني مو مطرح کړئ سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي تاسو ټولونه ډیر مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي